سلامونه ستړي مشه تاسو موږ خلاصه د رادیو نه اوري واستاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سارلش بګو د مخام ترش بګو په لاندې صفونو نسې وش پنځه وش مترو او د مخاملش بګو د سارترش بګو په منځنۍ صفه دولش پک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه بعد افغانستان لس فیصد وګړي د روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. فرانس پرس نن سه شنبه د دغې سازمان په حواله ویلي چې دغه ویره له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو له درېدو وروسته رامنځته شوې ده. خبر کې راغلي چې د افغانستان 45 میلیونه وګړي تر ډیره په بشري مرستو متکي دي او دا مهال دغه هیواد نړۍ په کچه له دویم لوی بشري ناورین سره مخامخ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته افغانستان کې 2340 شپېته روغتیا مرکزونه تړل شوي او روغتیا خدمتونو ته د 3 میلیونو کسانو لاسرسی بند شوی دی. وړاندې راغلی دی چې 240 نور روغتیا مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اپریل له لومړۍ نیټې نږدې 6000 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه سازمان نن سه شنبه ویلي د کډوالو دغه شمېر راتک د بیا ستنېدنې په بهیر کې چټک زیاتوالی ښیي. یاد شمېر کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راړول شوی دي. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې په راغلو کډوالو کې زرګونه شاوخوا 14 په بخښنې سره شاوخوا 14000 داسې دي چې په زور راایستل شوي دي. د طالبانو د کډوالو چارو ځانګړی کمیسون له دغو راستنو شوو سره د مرستو خبرې کوي، خو راستنه شوي بیا وایي چې دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي شوي او ځینې بیا وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي. د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو ډلو یو ځل بیا د دغه حکومت په وړاندې پر وسلوالي مبارزه ټینګار کړی دی. د ملي مقامات په نوم جبهې مشر احمد مسعود طالبان په ظلم او وحشت تورن کړل او زیاته کړل چې هیڅ رژیم د ولس له ملاتړ پرته دوام نشي کولی. ښاغلي مسعود ادا وکړه چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو اراده او تقاضا ډېره شوې ده. د طالبانو دغه مخالفانو پرون دوشنبه په سالنګ کې د خپلو وغړو د وژلو د دویمې کلیزې په یاد غونډه کې آنلاین جرګه شوې وه. د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا غونډې ته وویل چې طالبان د تعامل او اصلاح وړ ډله نه ده او په وینا یې یوازینی حل لار د دغه حکومت پرځول دي. ښاغلي ضیا دغه څرګندونې د حزب اسلامي د دفتر د تړلو په غبرګون کې کړي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته یې بلنه ورکړې چې د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شي. د طالبانو حکومت روسه د خپلو مخالفانو د دغه څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې دغه ډله جګړه خوښوونکي بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پرس اژانس په وینا ښاغلي ټرمپ غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکي د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤول بللی دی. ښاغلي ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل د دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځئ چې پوتین لومړی کس وګړو، خو له هغې وروسته دویم کس بایډن چې هیڅ نظر نه لري او دریم کس بیا زلنسکي ده. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر وکړ. ټرمپ بیا په زلنسکي باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه چې هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترنګل شوې چې ټرمپ په فبروري کې نړۍ حیرانه کړه او له روسیې سره یې خبرې اترې پیل کړې. او د افغانستان له 900 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عرب امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده ایالاتونو تر څنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربا نیپال لوبډلې یو ځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوروي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوې چې د 900 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په بابي او نیمم بیا کې تر سره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. لا پاکستان راستنه شوی افغان کډوال شکایت کوي چې د کورونو کرایې لوړ شوې دي او دوی ته کورونه پیدا کیږي. بل پلو بیا هغه کسان چې کورونه په کرایې ورکوي دوی هم شکایت لري.
تبقى یو بمیاش کې درې څلور کور په ځمو را پدرا ورته ول مستان ته سوشل ډیر دره باندې مو پیدا کول او دا ما چې کړه له موږ تر اوسه پورې دا یو دا څه خو یا شل د موږ تر اوسه زړه په څه کې
بلې بعده کډوالو ستونزې او دا چې ولې ورته کورونه پیدا کیږي او د رهنمای معاملات کارونه ولې خراب شوي په دې ډبره سره بشپړه جزئیات واورئ. یو ان ډی پی وایي لکه نه چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز لګولی دی په میلیونونو ډالر د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی. یا افغان ښځې بل پلو شکایت کوي
په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیات کیږي، د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
تمه ده چې د روانې شنبې په ورځ باندې ایران او امریکایي چارواکي د ایټالیا په پلازمېنه روم کې خبرې اترې وکړي. د شې خبرې اترې د کومو موضوعاتو په اړه دي په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ. نور مطالب هم شته، ملتیا غواړم.
در دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفریده سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. دا ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی وای دا طالبانو له خوا د خزو او د هغوی د کار په وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي. په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې خزې په افغانستان کې د ماجون په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو لولوري د خزو د کار په غړون د بیلابیلو محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ودې ته د زیان خبرداري د ملګرو ملتونو پراختی پروګرام یو ان ډی پی ویلي د طالبانو لخوا پر خزو او د هغوی پر کار د محدودیتونو او سختو تګلارو په لیکول کولای شي په راتلونکي دوه کلونو کې افغانستان ته یو میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسوي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې د اپریل په 14مه خبر کړي ویلي چې خزې په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې واقع ته د طالبانو تر رسیدو مخکې په 2021 کال کې د هیواد په کاري ځواک د خزو ونډه 0% وا، خو د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ دا کچه 6% ته راټیټه شوې ده. یو ان ډی پی ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون، سختو زلزلو، د خوړو نخوندیتوب، کمزوري معیشت او اړینو خدمتونو ته د محدود لاسرسي په ګډون له ګڼو ټولنیزو او اقتصادي ناورینونو سره مخ دی او دغه ناورینونو په ځانګړي ډول خزې ډېرې زیانمنې کړي. که څوم د یو ان ډی پی په راپور کې راغلي چې د بنسټیزو سرچینو په مرسته په افغانستان کې د 8 میلیونه خزو لپاره د اړینو خدمتونو او زیربناو ته د لاسرسي او کاري زمینو د برابرولو ترڅنګ د کوچنیو او منځنیو شرکتونو ملاتړ کړی، خو یو شمیر خزې وايي طالبان پرې ورسره تربلي محدودیتونه زیاتوي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمخبور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال یې د خزو چارو پر ریاست کې دنده درلوده، خو اوس بې دندې شوی او له سختو ستونزو سره مخ ده.
په افغانستان کې د خزو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په خزو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د خزو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو لیلما بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر خزو د محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي، ترڅو د زکړو په ګډون خزو ته په عامه ژوند کې د ونډې حق ورکړل شي.
تر بلې حالت خرابېږي، ورځ تر بلې وضعیت شدید او خراب خواته ځي. نړیوال ټولنه ملګری ملتونه باید د دوی لپاره جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستل دي په هغه باندې دی او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زکړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. بیلابیل نړیوالو بنسټونو ولې دی وړاندې ویلي چې پر خزو د محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ناورین لا پراخه شوی او ستونزې ورسره تر بلې ډېریږي. د تیر 2024 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ارکانسانس پوهنتون په افغانستان کې د خزو په کار او زکړو د بندیز پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو څېړنه کړې و. ویلي و چې له دې عمله د افغانستان اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. په څېړنه کې راغلي و چې د نجونو پر زکړو د بندیز د هرې ورځې په تیریدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او خزینه متشبثینو هیلې له منځه ځي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی ویلی و د طالبانو لخوا د خزو او د هغوی د کار پر وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. خو آیا رښتیا د محدودیتونو په دې اندازه زیان رسوونکي دي؟ له اقتصادي منفي اغیزو پرته به یې نور تاثیرات پر خزو څه وي؟ زموږ همکاره د خزو د حقونو او فعالی او د نجونو د زده کړو د کمپاین له غړې اغلی سرکې مایار سره په دې اړه مرکه کړې چې په پیل کې ورنه دا پوښتنه کړې.
د خویندو د تحصیل له زده کړو نه محرومول د دې دې باندې ډېرې منفي اغیزې کړې دي، هم د دې په شخصي لحاظ، د دې په کسړې دی او په هنه او ټولن په هنه له لحاظ او چېړي موږ وینو چې پنځونو کې یو ډول نومې دي او یاس پیدا شوی دی، یو نو افغان پیدا شوی دی چې دا البته ورسته دي خوانځي او په انتونو دي تړلو نه دي د وجود کې دا شی حضور کړای دی. بلدا چې د دې یو نو وقته د دې په وجود کې پیدا شوی دی، نو دوی د خپل ځان نه کرکه لري، ځکه چې د دې لپاره چې دوی د جنسیت له لحاظه چې دوی د خزي یا نجونې دي په دې باندې د خوندې تړل شوی دی. بلدا چې دا یو قهر او غصه د نارینه په مقابل کې د دې په وجود کې پیدا شوی دی، او هغه د دې لپاره چې دوی په دې باندې پیږي چې دا نارینه دي چې په دې باندې دغه محدودیتونه ځا کړی دی او دوی دی د درس او تکړو نه محروم کړی دی، یعنی دوی په وجود کې بل قوه یو نو غصه وجود لري چې دا په هر وخت کې امکان لري چې دغه غصه په یو بل فعل غصه بدل شي. چې البته موږ تاسو یو څه مده په لارینونو کې هم دا څه ولیدل، نجونې په د خپلې مبهمې او نامعلومې راتلونکې په اړه اندېښنه لري او دا پر حق ده، او په دې اله دوی په کاراتو د خپلې کورنۍ د طالبانو د حکومت نه او د نړیوالو ټولنې نه مرسته غواړي، او دوی دې دا غوښتنه کوي چې دوی په مخ باندې د زده کړو او د کار دروازې خلاصې شي. البته په ټولنیز او فرهنګي برخه کې هم په دې باندې تبیده چې دوی په ژوند باندې منفي اغیز کړی دی، موږ او تاسې د دې شاهدان یو او وینو چې دوی دغه کوم توپیر چلند چې دوی سره کېږي دا د دوی لپاره دردونکی دی، او په ټولنه کې د دوی په رول باندې منفي اغیز کړی دی. موږ وینو چې د خویندو حضور په ټولنه کې ورو مخ په کمیدو ده، او دا یو ناورین دی د افغانستان د راتلونکي لپاره، ځکه د افغانستان ټولنه لکه بلې هرې ټولنې د نیمه برخه د ښځو نه جوړه ده، او ښځه د اصل کې د پرمختګ لپاره د کار لپاره پوتنسیل دی چې د دې نه باید ګټه واخیستل شي چې هم وطن ښې راځه شي، هم سوله پکې تلپاتې شي، او هغه ښځې چې زده کړې کړي اوسې طبیعي ده چې هغه زده کړې اولاد روزي، او دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره مثبت اغیز ولري. او کله چې خویندې په کورو باندې کینی دا نیم وجود غیر فعال کیږي، نو طبیعي ده چې د افغانستان په باندې منفي اغیز هم ډیر ده. اما خبره دا ده چې یو ان ټی پی یا ملګرو ملتونو چې دا 25 کال یا 30 کال په افغانستان کې حضور لري، دوی د خویندو لپاره هغه ملموس کار چې کړی دغه څه شی ده. دوی دی یوازې موږ ته احصایې راکوي، احصایو ته موږ اړتیا نه لرو، موږ په ځمکه په حقایقو باندې پیږو. افغانستان یو میلیارد تاوان رسیږي، موږ په دې باندې پیږو چې زموږ اقتصاد ضعیف دی، اقتصاد لا نور ټکنه کیږي، خویندې د جګړو له کبله، د 45 کلونو جګړو له کبله چې یو ناورین دی، خویندې کونډې دي، یتیمانې په غاړه دي، د کار امکانات محدود دي، د نور د بهر وتلو او نورو محدودیتونه پې باندې وضع شوي دي، نو دې سره باید سړی هڅه وایي چې د خویندو ژوند په افغانستان کې څه رقم دی.
د ښځو د حقونو فعال او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي زرکه مایار وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو دا چې څومره دغه بندیزونه د افغانستان اقتصاد ته تاوان رسوي خپل نظر او تحلیل سره شریک کړی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنه شوي وای د کورونا کرایي د کرای کورونو لکه مخسر مخته او زیاتوي چې کرای هم دو چنده لوړ شوې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل بیروزګار دي او نه پوهیږي د لوړو کرایو ترڅنګ د برېښنا بلونه او نګښتونه څنګه پرې کړي. پورته وخت کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو په تیزیدو سره د کورونو کرای لوړ شوې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې له غړندې کېدو سره یو شمیر افغانان چې پورستیو کې دی هیوادونو افغانستان ته ستانه شوی وایي دوی سرپنا نه لري او دا چې د کرایي کورونو به هم خورا لوړې شوې دي. له پاکستان تازه ستون شوی احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې په ډیره ستونزه یې 5000 افغانۍ یو کرایي کور پیدا کړی.
کورونه کوم کرایه چې مخکې وو په 3000 روپۍ هغه اوس په 8000 روپۍ 10000 روپۍ باندې دي. زما یو 15 ورځې کېږي چې زه دلته راغلی یم کرایه پور کې ژوند تېرووم. 3000 روپۍ وو دا 8000 روپۍ دې پیدا کوي مشکله ده. ګرانه خبره ده توان نه لري 8000 روپۍ کرایه ورکو او نور برق به زراسي او داسې هم ته مشکله ستان.
له ایران ستون شوی محمد چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست وایي څلور کالې په ایران کې مزدوري وکړه او یو میاشت مخکې افغانستان ته ډیپورټ شو. دا چې اوس مهال په پلازمینه کابل کې ژوند کوي له ورته ستونزې سره ټکوي.
پدی ورځو کې هیڅ کرایي کور نه پیدا کیږي. کوم پیدا همشي کرایي دوه برابر زیات وي. دیوی خونی 4000 افغانۍ کرایه ده. د کورونو له مالکانو سره اصلا خبرې نه کیږي. موږ په میدان پاتې یو. له دې ژوند د مرګ بهتر را دی.
په کابل او ننګرهار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو شمېر دفترونو مسولین هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې له پاکستان او ایران د افغانانو د ستنولو د لړۍ له تیزیدو سره د کورونو کرایې څو برابر لوړې شوې. د کابل په کوله پښته سیمه کې د وی رهنما مسول تمیم ازادي راډیو ته ویل
خلک راځي وایي چې له پاکستان یا له ایران راستنې شوی یو. زموږ لپاره د 4000 یا 5000 افغانۍ ترمنځ کور کرایه کړئ. خو مخکې چې کوم د دوه خونو کورونه په 2000 وو کرایه اوس 2000 ته رسیدلې دي. د 4 خونو د یو کور کرایه 40 یا 50 افغانۍ یا ان 400 ډالر ته لوړه شوې ده.
په ننګرهار کې د یوې رهنما مسول رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پاکستانه د راستنو شوی او د ډېرې دلو لامل اصلا کرایي کورونه نه پیدا کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په یو اعلامیه کې د کورونو له خاوندانو غوښتي چې له راستنو شویو افغانانو سره د کرایې په برخه کې همکاري وکړي او دوی ته په مناسبه بیه کرایې کورونه ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز د معاملاتو د لارښوونو له دفترونو هم غوښتنه شوې چې د اصولو خلاف له کمیشنونو اخیستلو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په خیریه موسسو هم غږ کړی چې د راستنېدونکو سره مرسته وکړي او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په افغانستان کې د کرایي کورونو د کمښت او د کرایي د بیو د لوړېدو لامل په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال له ایران او پاکستان ایستل شوي. دغه افغانان تر ډېره هیڅ مالي امکانات نه لري. د اپریل په 14مه د جرمني ډی پی ای اژانس د ملګرو ملتونو لپاره د کډوالو علي کمشنري په حواله راپور ورکړی چې په تیرو دوه اونیو کې پاکستان له دې هیواده 120000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د تیر کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر علي 1,200,000 ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي. ډیر شمېر راستنو شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اوس مهال د خوړو سرپنا له کمښت سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تا امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ښاغلی ټرمپ په غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل وباله. ولسمشر ټرمپ د اپریل په 14 د تور پورې کړ او نږدې شپږونی مخکې تر دې په سپینې مړۍ کې له ښاغلي زلنسکی سره خبري اړولې وي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ خبرلانو ته وویل دا دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځئ چې پوتین نوملی کس وګڼو خو راځئ چې بایډن دویم کړو چې هیڅ نظر یې نه لره او بیا زلنسکی. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر ورکړ. ټرمپ بیا په زلنسکی باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې ټرمپ په فبروري کې نړۍ حیرانه کړه او له روسیې سره یې د سولې خبرې اترې پیل کړې.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته ولرو، خو اوس هم ورځو ګاونډي ایران ته. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ به د شنبې په ورځ د مذاکراتو دویم پړاو پیل شي. دواړو لورو د اونۍ په پیل کې د عمان په پلازمینه کې خبرې کړې وې. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې راتلونکې شنبې به بیا ځلې خبرې په ایټالیا کې وشي، خو ایران وایي چې دا خبرې به بیا په عمان کې کیږي. په دې نور تفصیل احمد چیبر نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ په بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر دا غوغوندو هر کلی ته چمتو دي چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبت نتیجه ترې ترلاسه شي. تا جانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمینه ګڼي او ایتالیا دا غو مذاکرات او حمایت کوي چې د اټومي قضې د حل سبب کیږي او سولې ته لار هواروي. د عراق د دولتي خبري اژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون ل خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې دا خبري به پروم کوي. تهران او واشنگتن ویلی دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او راغندو. د لمړی پړاو خبري د شنبې پورست په مسقط کې وشوي چې د ایران د پلاوی مشیر د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشی د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویلی دي چې د نوی پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغله عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلې دوه مخکې به د اپریل په 14 د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل ګروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی دی چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لرې کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد یې ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلی دی که چېرته ایران کومې موافقې ته ونه رسیږي د اسرایل په مشرۍ به د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. د اټکلونو له مخې ایران کولی شي چې له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې د یوه بم لپاره یورانیم غني کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو زموږه کلازاده رادیو نوري او استاذ د رادیو خبرونه یې څلور ساعته دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په دندو څپوند نه سی وش پنځه وش مترو او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اوس هم بیرته افغانستان ته راستنېږو. وروسته له هغې چې په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو او دفترونو د تړلو مکتوب خپور شو، په افغانستان کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي د طالبانو حکومت پرې ورځ تر بلې محدودیتونه او قیدونه زیات کړي دي. هغه له حکمتیار ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت یې پلار او د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار ارتا لخپل پلویانو سره په لیدو کاتو هم قیدات وځه کړی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو فعالیتونو او دفترونو د تړلو په اړه خواله رسنیو یو مکتوب خپور سو، د ښاغلي حکمتیار سوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي چې طالبانو یې پر پلار او د دوی د ګوند په پلویانو ګڼ محدودیتونه وضع کړي دي. حبیب الرحمن حکمتیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی حساسیت خود حتی په دغه ناسته چې جناب حکمتیار صاحب دلته خلک ورته راتلل، دا اوس دوی ورځ تر بلې د خپل قیودات زیاتوي. دوی متاسفانه حتی له یو ښې مشورې نه هم ویره لري. که تاسو ورته د ښځو تعلیم په رابطه وایستئ، که تاسو د شورا په رابطه ورته وایستئ، په هره مسلې په رابطه چې ورسره جاریږي که هغه د هېواد د ملي منافعو په ګټه یې، د ولس په ګټه یې، خو په دې خاطر چې دوی هغه سره مخالف دي، هغه رقم اقدام نه غواړي ترسره کړي او په دې ویره لري که څوک دا ژغ اوچت کړي دا کېدای شي ټول عوام همدا غوښتنې ولري او په دې باندې فشار راسي.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه د ده د پلار ګلبدین حکمتیار او د هغه د پلویانو ترمنځ پر لیدو کتو، شخصي مجالسو، فعالیتونو او حتی په خبره پر خواله رسنیو هم د حزب اسلامي د غړو پر تبصرو، لیکنو او خبرونو قیدات او بندیزونه وضع کړي دي. ښاغلی حکمتیار داسې وخت دا ادعاوې مطرح کوي چې تازه پر خواله رسنیو او د خپله هم په خپله ایکس پاڼه په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب هغه مکتوب خپور کړی چې پکې امنیتي او استخباراتي مسؤلینو ته د حزب اسلامي د غړو د فعالیتونو د مخنیوي، نیولو، بندي کولو او دفترونو د تړلو امر سوی دی. په دې مکتوب کې د دې حزب د دفتر د مورلاک ریاست ته د دفتری تجهیزاتو د انتقال او د فعالیت په صورت کې د غړو د توقيف امر سوی او ویل سوی کوم کسان چې د دې ګوند په دفترونو کې وي تر هغه د توقيف سي چې په خبره توبې نه وی وستلی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې مکتوب درات یا تایید پاره څه نه دی ویلي او نه هم ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو د ګلبدین حکمتیار رسنیز دفتر ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی په هیڅ ځای کې فعال دفتر نه لري. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په ټول افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه اعلان او پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په تیر 1403 کال کې د وری په شپاړسمه د ویلامي په خبرولو اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه سوی او خبرداري ورکړی چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وسي. خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو سیاسي مشرانو او مخکښو ګوندونو رهبرانو شتون د طالبانو لپاره سیاسي امتیاز او غنیمت بولي او وایي چې که طالبان په دوی قیودات زیات کړي ممکن د پریخودو او یای د دوی د حکومت پر وړاندې درېدو ته اړ کړی. له دې جالې د سیاسي چارو په سمي یوسف سي ازادي راډیو ته وویل
طالبان نور هم خپل دي سیاسي فکر او دایره نور هم را تنگوي، خلک دې ته مجبوروي چې فرار وکړي او حتی څو کسان چې په افغانستان کې پاتې دي سیاسي مشران یا د عذابو مشران هغوی هم دې ته مجبور کړي چې له افغانستان فرار وکړي. که نه دا ډول اشخاص بې احترامي ورته کول، له کوره ویستل، دا د افغانستان د خلکو د دود او دستورو د نړیوالو ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل ده.
طالبانو وړاندې له ګلبدین حکمتیار څخه هغه کور چې دوی دولتي یا د دفاع وزارت ملکیت بولي واخیست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدرمن او کللی سکون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خلاص مایم د ولسم ټولګي جغرافي منسمند وی بلسته هله د تاسو ټول قدرمن زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د سیس مرستاسو د نور زی لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هله لمن د ما چی د لوسته پیل پښو بو کی بای له خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلمه نو ورې تر سو کولی سي د نور زی د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانان سره نوکی کولای زه کون کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له ډیر لسمینه پیل به تر شلمې سپیپری همچنان قدر منو ګللی زه کون کوز مرسته سو د نن ورځې درس